دا مشال اوري د ساسو قربا ګل اعظم په دې غړې کې تاسو لپاره دوا ونیزي خبرونه د مشال مرکا او تاندې هلی لرو کولمړي سر کې بعد مشال مرکا واورو په مشال مرکا خبرونه کې مو ډاکټر محمد آصف حبيبي سره خبرې کړې دي ډاکټر محمد آصف حبيبي د افغانستان د بغلان ولایت دی او د محل په جرمني کې د مصنوعي ځیرکتیا ملي ادارې له سیړونکو څخه شمیرل کیږي نوموړي د مخابراتو او د 5G ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانکفورت په ښار کې د پوهنتون استاد هم دی ډاکټر حبيبي وايي په پرمختللي هیوادونو کې 5G ټیکنالوژي د راتک د مخابراتو اقتصاد صنعت روغتیا ترانسپورت او حتی د خلکو د ورځنی ژوند په ټولو برخو کې انقلابي بدلونونه رامنځته کړي دي راځي چې د مشال مرکې ته غوږ شو
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
سیاست جمهوریت انصاف کلتور لوبي بشري حقوقونه د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو لاره
د مشال مرکه د مشال اړوقدر منونکو په مشال مرکه کې ستاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو د ژوند د کار په اړه مانی د هغوی له خلینه اورو نن را سره د پښتنو سیمې یو داسې ځوان دی چې په جرمنی کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او 5G یعنی تاسو ودا اوریدلی چې 5G او 4G په دې کې PhD کړی دا هلته په جرمنی کې په فرانکفورت ښار کې په یو پوهنتون کې پروفیسر هم دی او اوس د جرمنی د ملي ادارې سره مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس کې د سیړنکار په توګه هم کار کوي نو را سره محمد آصف حبيبي را سره ملمه دي آصف تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم
ډیر زیاته مننه کور ودان تاسو له بلنې څخه خوشاله يم چې تاسو سره په دې مرکه کې ګډون کوم او تاسو د رادیو لاري څخه ټول قدرمنو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه ونی کې هلې وړاندې کوم
ډیر زیاته مننه آصف تاسو دونه وخت وستلو کله شانې زمنګ قدرمن اوریدونکو ته وای تاسو کوم سیمه سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مکم ځای نه ترلاسه کړې وي
زاسن افغانستان په بغلان ولایت کې زیږیدلی یم او هلته مې خپلې لومړنۍ زده کړې تر سره کړې دي له 12 سم څخه په خپل کلی کې یو ځای څخه فارغ یم بیا لږ څه وروسته مې د کابل پوهنتون کې داخله وشوه د کابل پوهنتون کې دي څکه مې لوړ زده کړې وکړې او خاصتا د الکترونیکس کې د برق انجینری او د مخابراتو وروسته د کابل پوهنتون څخه فارغ شوم البته هم د کابل پوهنتون څخه په اول نمره زه فارغ شوم په خپل رشته کې له خپل هغه کې ده په خپل برخه کې او په خپل فاکولټه کې بیا مې له فراغت څخه وروسته تقریبا یو 3 کاله په یو نړیوال شرکت کې د ټیلی کمیونیکیشن زیاده مخابراتو په برخه کې پریکټیکل کار کوو
ها عملی کار کول لاته لکه
په هلته مې دا په 3G باندې هغه وخت چې ما کار کاوه 2012 څخه تر 2014 کال پورې موږ هلته په 2G او په 3G باندې کارونه کول نو دا 4G او 5G او 6G اوس دنیا کې کارول کیږي په دې باندې دا هلته لکه دا ټکنالوژي نه تر هلته نه نو تقریبا ما 2-3 کاله له وه تر 3 کاله پورې په 2G او 3G باندې کارونه کول او کله چې عملی کارونه او هغه وظیفه مې خپل پایتخت ورسول ځکه ما په پراګ کې د چکټ جمهوریت پایتخت کې په پونتون کې داخله وشو د یو سکالرشپ له لارې څخه نو بیا 2013 کال کې زه پراګ ته راغلم چې جمهوریت کې مې د مخابراتو په برخه کې ماستری وکړله او هغه څخه کلمې چې ماستری خلاص وسوله نو د ماستری خلاصون څخه وروسته بیا د جرمنی د فرانکفورت ښار سره نږدې یو تخنیکی پونتون ده البته دا تخنیکی پونتون د جرمنی له ټاپ 10 یا له ترټولو خو لسو پونتونونو په منځ کې یو خو تخنیکی پونتون د چاغل تما دی پی ایچ ڈی فیلوشپ تر لاسه کړ. نو 2018 کال کې بیا ز جرمنی ته راغلم. نو تقریبا دا نه کال کېږي په جرمنی کې ژوند کوم. په یو پونتون څخه مې څو مده وړاندې هم فول ټایم پونتون کې تدریس کاو، کار مې کاو او درس مې ورته ټیچنګ مې کاو او د ټیچنګ تر څنګ مې خپل پی ایچ ڈی هم کوله. نو دا دوه وظیفې وې چې ما دا په جرمنی پونتون کې مخته وړلې.
او اوس تاسو خپل چې کوم په جرمنی کې د فرانکفورت سره نږدې یو خارګوټی دی، په هغه کې په هونتون کې هم تاسو درس ورکوي او ورسره د آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم د جرمنی د ملي ادارې نېشنل اداره د هغه سره هم د سړن کار په توګه کار کوي.
او دقیقا کله چې ما پی ایچ ڈی پونتون سره پای ته ورسېدل نو ما پونتون ته وویل چې زه به یوازې دلته ټیچنګ لپاره راځم، نور کار به زه غواړم. د جرمنیانو یو ملي تحقیقي مرکز دی چې هغه ته د جرمن ریسرچ سنټر فار آرټیفیشل انټیلیجنس وایي، د مصنوعي ځیرکتیا ملي مرکز ده. نو هغه ملي مرکز سره زه کار کوم د یو سینیئر ریسرچر په توګه.
یو ځانګړتیا مونږ لک قدرمن اوریدونکو خبر کو چې د پښتنو سیمه کې کتا سیم کوم زما په معلوماتو کې لګ غوي دا اضافه وکي چې تاسو په خپل هغه کې لمړی ځوان یې چې تاسو په 5G او 6G د کې لوړ زده کړې تر لاسه کړې دي. اوس پوری خو ما ته نخ کاری چې موږ د مخې نه سوګ د ستیر شوی چې هغه په دې برخه کې دغه کړی او بیا په نړیواله توګه معنی په بهر کې هغه درس ورکې په هونتون کې.
دقیقا زه فکر کوم زمونږ په پښتنه ټولنه کې ډېر زیات کم خلک دي. ډېر ما تر اوسه ډېر زیات د ګوتو په شمېر پښتانه لیدلي چې هغوی په دې برخه کې څېړنې کړې دي. البته تر باشلر او ماسترز پورې زده کړې ډېرو زیاتو پښتنو کړې. په کوزه پښتونخوا، په بره پښتونخوا کې ډېر اکثریت ځوانان سره زه ډېر نږدې شناخت لرم چې هغوی محدود کار کړی ده. نو ما هم دغه برخه ته خپل کار وویل او پکې مخته لاړم. تر اوسه پورې الحمدلله کار کوم او محترم یم.
له بغلان تر پراګه او تر پراګه بیا جرمنی، نو دا اسف کله وګورو نو دا یو ډیر لوی اغم لري. کم اغه کړهون ته تیر شبی، کم اغه پړهون تیر شبی چې ته دې مقام ته راورسید.
ما خو ډیر زحمت
اخو ډیر وکسي و ډیر خود سي چې
ازيني کزه پلان ټوک کته ستو وایم غربت. یعنی ما له زخ زیات قربت سره لاس وګریوان کړی. په ډیرو وختونو کې ما سره مالی امکانات نه و چې فرضاً خپل ملګرو یا د خپل دوستانو په منځ کې ما یو کالای درلودل، یو ښه برانډ بوټونه مې درلودل، یو ښه برانډ عطر. یو تر ټولو سخت مشکلات څخه زه سره لاس وګریوان هغه مالی مشکلات. او دا مالی مشکلات یو له هغه هغه څخه و چې زه په ما فشار او چې زه باید نورم زحمت وباسم او له خلکو سره چې دغه امکانات لري هغوی سره ځان برابر کړم. بل د مالی مشکلات تر څنګه دا چې ډیر زیات باید یو څوک زحمت وباسي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې یو څوک په افغانستان کې چې څلوېښت نه دغه 50 کاله کېږي تقریبا چې جنګ ځپلی هېواد ده، څوک هغلته هغه ابتدایي صحي امکاناتو ته لاسرسی نه لري، تعلیمي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. نو له هغه څخه هلته جرمني کې او په جرمني په ملي مرکز کې د دندې پیدا کول او دلته تحقیق کول ده زما په نظر یو ډېر سخت کار ده. یعنی هر څوک دې هیلې لري خو دغه هیلې ته رسېدل زحمت غواړي. شپه ورځ ما زده کړې کړې دي، شپه ورځ ما بې خوبیانې تېرې کړې دي. ما پر ځان ډېر زیات فشار راوستی، حتی تر دې حده چې زما ته صحي ستونزې پیدا کړې. خو ما هېڅکله خپل هدف او خپل هدف ته د رسېدلو هغه لاره نه ده پرېښې. نو یو دا دوه مهم ستره ننګونه وه چې زه ورسره مخ وم. درېیمه ستره ننګونه دا وه چې په دغه محیطونو کې چې زه رالوستوی یم او بیا دلته هغه محیطونه ما تغیر کړي. فرضاً زه په یو کلي کې ما ژوند کړی، زه په کلي کې پیدا شوی یم، په کلي کې مې ښوونځی لوستی ده. له کلي څخه چې کابل ته راځي، یا د مثال په توګه له کوزې پښتونخوا څخه یو څوک اسلام آباد ته ځي، یا د مثال په توګه کراچۍ ته ځي، یا بل داسې ښار ته ځي چې هلته لوی ښار وي، هلته ډېر زیاتې کلتوري ننګونو سره مخ کېږي. د خلکو په یوه ژبه به وي خو هغه ذهنیتونه فرق کوي. بیا د کابل څخه زه پراګ ته راغلم، له پراګ څخه جرمني ته راغلم. یو له درې مسترو ننګونو څخه د اوسېد ما همېش په دغه محیطونو کې تقریبا دوه درې کاله سې کلچرل شاک لیدلی ده. بالاخره چې زه له هغه ټولنې سره مدغم سوی یم، خلک یو څوک داسې حس کوي چې خپل ځان سره چې زه خو رښتیا ژوندی یم، یا دغه څه چې دغه کلتوري تفاوتونه چې یو محیط کې ماژوند کوو بل محیط ته راغلم دغه واقعا زه په خپلو سترګو وینم که نه. نو خو بالاخره که ټول سترې ننګونې یا چیلنجونه سړی راټول کړي او د حل لارې ورته ووایي چې د حل لارې په لنډو ټکو کې مبارزه ده. هیڅکله باید یو څوک چې هدف وټاکي که هر ډول ننګونو سره مخ شي، که هغه مالي ننګونې وي، که هغه زحمتونه وي، که هغه کلتوري شوکس وي، نو ښه ده چې یو څوک هیڅکله خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي او مخ په وړاندې لاړ شي. هیڅکله د هدف ته د ترلاسه کولو په برخه کې قناعت ونه کړي او همداسې به مخ لاړ شي.
لکه خپل هغه خو تاسو بیان کړه چې یاره کوم ستونزو تاسو مخامخ وي، خو هغې باوجود چې دی تاسو خپل هغه منزل ته ورسېدی او خپل هغه هدف مو تر لاسه کړ، کسوم ډیر کار پاتې دی. خو داسې دی چې داسې ځایونو کې د پښتنو ځوانانو شتون یا موجودګي د ټولنې لپاره یو ډیر د فخر او ویاړ خبرې. اسف یو ورکشن د مالو او د دمیر صبح بیا خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د میرستو آصف حبیبي سره خبرو ته ادامه ورکو. آصف کله خصاصو په دې کار باندې اوس مونږ خبرې وکړو، په د مې مخ کې خو مونږ خبرې وکړلې ساسو څنګه ژوند کار او کړهونه او دا غنه تاسو راووتئ خپل د جنگ زپلی هیواد د 50 کلونو جګړې چې وهاله دي. که اوس راشو د ټکنالوژي دغه مو څنګه غوړه کړله، خوخه کړله په خپل خوخه راغلی وي او کنه ست تشویق کړی وي څه شي؟
زه د ټکنالوژي د ګټه په خپل خوخه راغلی یم، ځکه زه مزما ټکنالوژي ډېر زیات خوښېدله. زما هغه وخت کې چې زه ډېر کوچنی وم له کمپیوټر سره مې ډېره زیاته مینه درلودله. ما دا هیله درلوده چې زه د کمپیوټر په کورس کې داخله وکړم، خو بدبختانه هغه وخت کې دومره مالي امکانات له موږ او زما له کورنۍ سره نه وو چې د کمپیوټر دې په کورس کې یا ماته د داخلي امکانات برابر کړي وای. نو دا زما هیله وه، او کله چې د دولسم سم نه زه رافارغېدلم نو هلته خو په افغانستان کې موږ دا د کانکور امتحان لرو چې د کانکور د امتحان له طریقه به ته پوهنتون ته ځې. نو کابل پوهنتون په افغانستان کې تر ټولو ټاپ پوهنتون ده، او هغه کې د انجینری په پوهنتون کې داخله په پانځه کې یا فاکولټه کې داخله اخیستل دومره وړه خبره نه ده. بیاملته د انجینری په پانځه کې همدغه د مخابراتو د ټیلی کمیونیکیشنز انجینرینګ په برخه ما انتخاب کړل، او اول انتخاب یې همدغه ټیلی کمیونیکیشنز، او شکر ما خپل اولنی انتخاب ته وټاکل شوم. او دا زما د خپل خوښې انتخاب و، او خپل خوښې مې د خپل فیلډ ټاکلی.
شوک باندې تاسو راغلي. خو موږ حبیب آصف د خپل د پی ایچ ډی په اړه مانی چې تاسو لوړې زده کړې ترلاسه کړي دي، د دې په اړه رمانی را سره خپل دغه شریک کړي، تجربې را سره شریک کړي، خپل خبرې خاطرې را سره شریک کړي چې دا په کومه برخه کې کړي دي. اکثر موږ اوریدونکو چې دي هغه په دې معنی خبر دی چې را 4G نشته، هغه په دې معنی خبر دی چې 4G صرف انټرنیټ لپاره او د موبایل انټرنیټ لپاره کارول کیږي. نو تاسو په دې معنی تاسو لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي، نو کله اوریدونکو په دې معنی تاسو خبر کړئ چې دا د دې شي
اصلا دا 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 4G 3G او 5G او 6G دا د انګلیسیو یو ټرمز دا چې دا د مثال په توګه کوي چې 4G دا اصلا فورث جنریشن، یعنی څلورم نسل د ټکنالوژي، 5G اصلا فیفث جنریشن او یعنی پنځم نسل، او 6G سکست جنریشن. اصلا په دې رو پرمختللو هیوادونو کې دا 2G او 3G اوس له منځه تللی دی، هغه ډېره زړه ټکنالوژي وه. خو په ځینو شاته پاتې هیوادونو کې اوس هم شته، اما اوس چې ډېر زیاته رواج ده هغه د 4G ده، 5G ده او 6G خو تر اوسه کار پرې روان ده، هغه بازار ته نه ده راغلی. نو د دوی د دغه 4G او د 5G د ټکنالوژي د دوی هدف دا ده چې په 3G کې او په 2G کې به موبایل یوازې به اسمس تاسو لیږلی شو او یا په ټلیفون کې خبرو کوي شو، یا په دې وروستیو کې په 3G کې د یو څه د انټرنیټ پکیج هم راغلل، خو دغه سپیډ ډیر زیات کم و، سرعت ډیر کم و، کیفیت ډیر زیات خراب و. نو د دې لپاره چې په دغه د 3G د انټرنیټ سپیډ او دغه کوالټي ښه کړي، د 4G کې ځینې نوې ټکنالوژي چې هغه لکه هغه تمعرفي کړلی په همدغه 3G ده، تر څو کیفیت او سپیډ د انټرنیټ لوړ کړي. خو هماغه ټکنالوژي وه چې 3G و، همې ځینې نوې تغییرات راوستل چې وکولی شي دغه سرعت لوړ کړي. اما 5G چې ده، دا بیا دلته بیا کاملا یو نوی بدلون په ټکنالوژي کې رامنځته شو. دا په دې معنی چې دغه د ټیلی کمیونیکیشن یا د مخابراتو انجینري یوازې له ټلیفون پورې مخکې محدوده وه، یوازې له ټلیفون پورې. د مثال په توګه تاسو یوازې انټرنیټ کولی شو په 4G کې استفاده کړئ، یا مو اس ایم ایس لیږلی شو، یا مو هم ټلیفون کې خبرې کولی شوې. 5G یو د موبایل څخه نور انډستریلیست ته هم لاړه. د مثال په توګه اګریکلچر ته، یا زراعت ته، یا دغه د فابریکو برخې ته، یا هغو نورو صنعت ته، یا د ترافیکي برخو ته، د ترافیک انجینري برخو ته، نورو برخو ته لاړه، طب برخې ته، تر څو په هغو ټکنالوژي په هغو نورو فیلډس کې په نورو برخو کې هم دوی تغییرات راولي. د بیلګې په توګه د 5G ټکنالوژي په وسیله باندې، یا د 6G ټکنالوژي په وسیله باندې، اوس یو څوک یو ډاکټر کولی شي په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې، هغه ډاکټر به د مثال په توګه په جرمني کې ناست وي، خو هغه ډاکټر به کولی شي په کوزه پښتونخوا کې چې هغه هسپتال هم له انټرنټ له 5G یا 6G سره وصل ده، هلته له دې ځای څخه د ماشین په وسیله یا د روبوټ په وسیله باندې په کوزه پښتونخوا کې هلته چا باندې سرجري وکړي. اما دا 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 نوي بدلونونه مخکې په 4G یا په 3G کې نه وو. دا په 5G اولنۍ نسل د ټکنالوژي ده چې دې ته لاره پرانستله، تر څو دغه د موبایل یا د ټیلی کمیونیکیشن انډستري یوازې له ټلیفون پورې محدوده نه وي، بلکې نور فیلډ ته
نور صنعتونو ته هم غځېدلې ده. که د هوایی د ایویشن خبره کوو، که د انجینیرینګ خبره کوو، یا د نورو څنګه تاسو وویلي،
اوس د مثال په توګه دغه یو تاسو شاید یاد اورېدونکو په دا اورېدلي چې یو ګاډی ده بغیر له موټر له ډرایور څخه هغه چلیږي، نو دغه ډرایورینګ د ډرایوینګ د دغه موټر مطلق اکثریت کارونه په دغه 5G او 6G د ټکنالوژي په وسیله باندې تر سره کیږي. هغه موټر له هیڅ کوم کیبل سره وصل نه ده، وایرلس ده، بي سیم ده، عمل انټینا سره په کومه قسمه کې چې لګل شوی ده، هغه سره دا رابطه ټینګوي او سیګنال له لیږي را لیږي. او بل دا چې موټر په خپل شاوخوا کې داسې سنسرونه انسټال کړي په خپل موټر کې چې د ټرافیک لایټس هغه پیږي چې اوس هلته د مخ کې اوس د ټرافیک لایټس دغه سور ده زه باید څه وکړم، شین ده زه باید څه وکړم، زیړ ده زه باید څه وکړم، شاوخوا خلک چې تر رواني خپل بریک نیسي، ځینې چارې خپل موټر په خپل د سنسرو په وسیله ترسره کوي، خو نورې مطلق اکثریت چارې د 5G د 6G په وسیله باندې ترسره کیږي.
دیک اسف یو پښتنه که زه د یو عام د غپ هیس باندې که د اوریدونکو په هیس باندې ما یو ځین کې پښتنه ده چې دا ټکنالوژي څنګه لکه د دینه استفاده کول یا دا جوړول په دې مصرف بیا څنګه دي، څنګه په پرمختللي هېوادونه دي نو هغوی سپوک مکه یا سټلایټس لیږي، نو دا خو هم په اوس چې تاسو څنګه ویلي چې 6G هم چې دی هغه روان دی، نو د دې یو 5G معنی یو هیواد کې څومره مصرف او څومره دغه پیرازي په دې یو څه معنی. اصلا خو دا
ډیره سخته ده چې څوک ته دقیق مقدار پیدا کړي، او از ما په نظر باندې اصلا دغه پروسه د ټکنالوژي د اختراع کاملا فرق لري. مثال په توګه چې تاسو وایي چې دلته یو بلډینګ جوړیږي، دغه بلډینګ باندې څو روپۍ راځي، خو دقیقا ارقام معلوم دي، ځکه یو انجینر جوړوي او یو ارګان جوړوي، وایي چې 100 میلیونه 100 میلیونه ډالر مصرف لري. کنه د ټکنالوژي د اختراع د ټکنالوژي د رامنځته کول یو کس یا یو مملکت یا یو ارګنایزیشن نه کوي، دا د مثال په توګه یو برخه یو شرکت کوي، بل برخه بل هیواد اختراع کوي، بل برخه بل هیواد. داسې یو په ډیره په داسې یو داسې ویشلې پروسه ده، یو ډیره متمرکزه پروسه نه ده چې یو څوک پوه شي چې دا څومره مصرف پرې راغلی ده. او بل
کله مصرف علاوه د پروسې کوم خبره کوو، نو دې کې بیا ټول چې کوم نړیوال کوم دغه دی د ټیکنالوژي چې کوم ادارې دي نو هغه سره یو ځای د پګړ کار کوي او کنه دا بلابل مشخص یا ادارې صرف هغه په صرف د دې لپاره دي
د څه مشخص ادارې نه ست هر هواد هر اورګان زنی پروسید زنی ټکنالوژي دي چې هغه یوازې په انفرادي توګه کار کوي خو زنی پروژې دي زنی اختراعات دي چې هغه په مشترکه توګه کوي او مرحله دې ست اول د مخلي شي ټکنالوژي رامنځ ته سي یو ضرورت د ټکنالوژي باندې دوی نتیجې ته رسیږي چې دا یو څه ضرورت په سوسایټي کې ستاده موږ باید دغه ضرورت د رفع لپاره یو ټکنالوژي رامنځ ته کړو د مثال په توګه مخته تاسو مخکې دا ونه وکړه په مارکه کې چې د انټرنیټ کیفیت او د انټرنیټ سرعت په 3G کې خنو نو ټول نړیوالو یا اورګانونو یا ریسرچ سنټرونو چې په دغه برخه کې کار کوي هغه د نتیجې ته ورسېږي چې سرعت او کیفیت د 3G خنه نو چې خنه اوس دغه څنګه موږ حل کولای شو دا به فرضاً په شلو دیرسو 15 برخو باندې وشل کیږي نو یو مملکت یا یو اورګان په یو برخه کار کوي بلې په بل برخه کار کوي کله چې دوی خپل ریزلټ ترلاسه کړي دغه د نتیجې دوی د خپل منځ کې سره شریکوي او دغه نتیجې نور اورګانونه ولې او دوی په دې باندې فکر کوي دوی په دې باندې غور کوي او دوی حتی کله دا ثابتوي هم دوباره چې دغه ریزلټ چې دوی خلکو ترلاسه کړي د اورګان ترلاسه کړي دا دقیق دي او صحیح دي سم دي کنه دي کله چې ټول ته د قناعت ورسول هغه ورسره بل دین سټانډرډونه جوړيږي په نړیواله سطحه چې هغه سټانډرډونه د نړیوالو د ملل متحد یو ادارې د آی ټی یو په نامه د انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشنز یونین د ایغې ادارې د چتر لاندې دغه سټانډرډونه جوړيږي د اکثریت سټانډرډونه البته ټول نه نو کله چې دا سټانډرډونه تایید شول لغه نو ورسره به دغه سټانډرډونه غټ شرکتونو ته ورکول کیږي خپل دغه شرکتونه په دغه سټانډرډونو کې خپل نفوذ لري دا کله چې دا سټانډرډونه پبلش شول اې د خبر رسول دا شرکتونه د مثال په توګه لکه اریکسن لکه نوکیا لکه اپل لکه هواوی یعنی دا شرکتونه چې دغه به د سټانډرډونو پر اساس خپل وسیلې جوړوي د مثال په توګه یو انټن جوړوي د مثال په توګه یو کیبل جوړوي د مثال په توګه یو کمپیوټر جوړوي
او لکه څنګه هغه کله خپل د مرشدیا کې هم دا خبره کوي چې دا نوې ک موبایل یو اگر روان دي ورژن یا سټرا روان دي نو دي کې 5G چې دی هغه پکې شامل دي
دقیق او نور ورسلغه به چې د سټانډرډونه دوی د سټانډرډونه چې خبره سول دوی خپل وسایل جوړ کړل هغه وسایل چې مخ کې دوی دا اعلانات کوي په ټي وي باندې په رادیو کې په سړکونو باندې بلبورډونو باندې چې دا زموږ ټکنالوژي دا موبایل دا په دغه کې 5G 6G سپورټ کوي یا په نورو برخو کې د خپل اعلانات کې ورسله مخ کې دوی ځکه دوی په هیګ دوی ته دا پروسه معلومه ده چې راتلونکي دوه کال ورسته یو کال ورسته شپږ میاشتې ورسته د ټکنالوژي راځي نو مخکې دوی اعلانات ورته کوي
خو اسف دي چې په پښتو نیمه ډیره دي زه پوښوم د دې هغه معنی په اوریدونکو هم په لږ په اسانه هغه معنی پویو چې وساسي په خپل په 6G معنی کار کوي نو کدا لکه اسانه هغه کې تاسو تشریح کیچی د دې څه تغیر و بی د 5G او د 6G
اصلا د 5G او د 6G اومدا تغیر ده چې په 5G کې ځنی موږ ته یوز کیږي ځنی قضیه ځنی ستونزې ځنی په ځینو انډستریانو کې دا د 5G ټکنالوژي هم دومره کار نه کوي دومره پیاوړې نه و 6G اصلا ډیټا ډیزاین شوی چې هغه د 5G کومې نیمګړتیاوي یا د 5G په وسیله باندې د ځینو نورو صنعتي برخو کې د نه کارولو یا کې د کیفیت د کمښت له امله د دوی د 5G ستونزه یا د 5G هغه مشکلات ورحل کړي د بیلګې په توګه د 6G نه یوازې دا چې په ځمکه کې به سم کار وکړي فضا ته هم دوی وایي چې په فضا کې ځینې یوز کې ځینې ستونزې دي چې هلته هم د 6G په وسیله باندې موږ وکولای شو ښه خدمات وړاندې کړو د بیلګې په توګه په د مارس د مریخ ته چې کله د کوم مغزي دا کومې
پروژه چې دا و پروژه چې تم کال پورې
یا په یو څومره د ورسته په سپوږمۍ کې غواړي چې انټرنیټ فعال کړي د دې خاطر باندې چلته و دا خپل یو قضیه ده چې څنګه وکول شي یا د مثال په توګه په هوا کې ځینې تیاری دي اویشن کې چې هغه په دې انټرنیټ لري خو ټول نه لري هدف دا چې هغه ټول تک انسانان او هغه وسایل چې انسانانو په هوا او په ځمکه او په اوبو کې نخلولی دی 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 ټولنې د ګټې لپاره یا د انسانیت د خدمت لپاره غوی به ټول یو خو با کیفیت انټرنیټ ته لاسرسی ولري. نو اصلا سیخ چې دی لپاره ډیزاین شوی چې نه داسې یوازې هغه د 5G ستونزې ورحل کړي، بلکې نورو یوز کیسز یا نورو برخو کې دوی انټرنیټ ته یا د هغه اشیاو یو بل سره د ارتباط د درلودلو لپاره استفاده شي.
آصف، د پروګرام د 5G هم دی او پښتنې ډېرې زیاتې دي، ځکه د ټکنالوژي یو داسې موضوع ده کنه چې دی خلق او اوریدونکو ټول ډېر زیاته دلچسپي اخلي. هو دا پروگرام موږ سره د وخت هم ډېر لګ دی که موږ خبره کوو نړۍ کې د پرمختللي هیوادونو تاسو خپل هم دا کار کوي 5G او 6G ته ورسېدل، تاسو خپل سیمې ته څنګه ګوري؟ که موږ د افغانستان خبره کوو، د پاکستان خبره کوو، په دې ټکنالوژي او په ځانګړې توګه په دې برخه کې څومره په کم مقام ولاړ؟
زما په نظر زمونږ دواړو هیوادونه خصوصا د پښتني سیمې مونږ په بهرنیو ټکنالوژیو باندې متکی یو، یعنی په دواړو سیمو کې مونږ وګورو ټوله ټکنالوژي چې مونږ ته راځي او مونږ استفاده کوو هغه د پرمختللو هیوادونو جوړ کړي دي. یعنی مونږ د ټکنالوژي یوازې استفاده کوونکي یو، نه تولید کوونکي. یو خو دا چې مونږ په نورو خلکو په نورو هیوادونو او په نورو ټولنو
تکیه کوو په دې معنی
دا یو مسله ده. او بل دا چې دغه تکیه هم دقیقا یوازې یوې مسلې باندې دایرېږي، هغه دا چې په دغه برخه کې باید تعلیم ته ډېر خاصه پام وشي، خصوصا دغه ټکنالوژۍ تعلیم ته په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، له پوهنتونونو څخه په اوچته نورو تحقیقي مرکزونو کې باید دې برخې ته پام وشي، او که نوي مرکزونه تحقیقي، نوي څانګې، نوي مضامین په پوهنتونونو او ښوونځیو کې داخل شي، ترڅو پښتانه دغه برخې کې د تحصیل، تحقیق او کار لپاره تشویق شي او هغوی کافي پوهه ترلاسه کړي. نو دا انحصار موږ تر اوسه پورې په بهرنۍ ټکنالوژي باندې متکی یو. او بله مسله که چیرې ووایي، دغه اوسنۍ ځینې د مخابراتو خدمتونه چې په دغه هیوادونو په دواړو سیمو کې لکه وړاندې کېږي، هغه د هغوی کیفیت هم زما په نظر باندې د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله یو څه ټیټ دي. زه فکر کوم دا اوس هم په کوزه او بره دواړو پښتونخواوو کې تاسو وګورئ چې هلته اوس هم ځینو برخو کې 3G، یعنی په ډېر
اوس هم دا مسله اکثر موږ په بېلابېلو خپرونو کې هم د مشال راډیو کې راپورونو کې د سیمې دا خلک اوس هم دا شکایتونه کوي. آصف، دا پروګرام بلکل دا پای شي بي دي او څنګه ما مخکې ویلي، په اخره کې تاسو د خپل د ژوند د کار او د غنه چې کوم تجربونه او غنه تیر شوي د چیلنجونو نه، نو ځوانانو لپاره مو څه پیغام دی؟ تاسو غږ په لارو بار او ټول ځایونو کې اوریدل کیږي، نو دا غو لپاره تاسو څه پیغام وي؟
سما پیغام دا چې باید خپل ځان ته خپل هدف وټاکي. وخت په داسې مسایلو چې هغه دوی ته هیڅ مادي او مانوي ګټه نه لري ځای نه کی، او هیڅکله خپل همت له لاسه ورنه کی.
آصف حبیبی، ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وسلو او د مشال رادیو په دې خبرونه او مرکه کې مو برخه واخیسته. د ژوند د کار په اړه ما ډیر ګټور معلومات شریک، ډیر زیاته مننه تاسو.
کور ودان خیر اوسې، تاسو ښه مننه، ډیر مننه، کور ودان.
د مشال رادیو کډمنونکو په مشال مرکه کې تاسو د ځوان محمد آصف حبیبی چې په جرمنی کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او اوس الته د جرمنی د ملي ادارې سره په آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا کې د سړنکار په توګه کار کوي، دا غي خبرې تاسو واورې دي. په همدې ځای د مشال مرکه رانغړو په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یبل وتلې شخصیت رساسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه،
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال رادیو لالارې. د مشال مرکه.
د مشال مرکه مو واوریدله وز درته دوه ماونی ز خبرونه تاندې هلی وړاندې کو په خبرونه کې د پښتونو هنرمندانو سره خبرې شوې دي د خبرونه قربانه اسما ګلدا
اوریدونکو سلامونه په تاندې هلی پروګرام کې ز اسما ګلدا سټولو ته هر کلی کوم اوریدونکو د دیونه تاندې هلی پروګرامون د تزان کړي کړي چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو هنرمندان خپل ټول عمر د فن شوبې لور کوي ولی بیا هم ځینې هنرمندان وای چې د ټولنیز دود دستورونو او ناسم رویو لوجي دغه فنکارانو ته هغه مقام یا حق نه ترلاسه کیږي کوم چې ورته ورکول پکار دي اوریدونکو په دغه موضوع باندې خبرې کوو نن د پیښور نشتر حال کې را جوړ شوې غونډې د شریکوالو سره دغه دستور د دسمبر په 28مه خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرټست اکشن فاونډیشن لخوا را جوړ شوې ده د دې غونډې د منتظمینو په خبره چې یاد فاونډیشن لخوا را جوړ شوې د دې غونډې مقصد فن او فنکار ته پیرزمنې وړاندې کول دي اوریدونکو په دې غونډه کې را سره د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره د فلاحي تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن بنیاد خودون کے او مرکزی چیئرمین ڈاکٹر نیاز علی خان مکسر موجود تھے د دوینه پښتنه کو چې ولی یو سندرغاړی یا یو هنرمن خپل ټول عمر د فن د شوبې لپاره وقف کړی خو بیا ورته د ټولنې لخوا اغه ډاډګیرنه اغه حوصله ځای تر مرګ پورې هم میلاو نشي سب وجوهات وینې تاسو د دې ډاکټر نیاز علی سره
جی ډیر مهرباني د بده مرګ مونږ چې په کوم سوسایټي کې یو یا زمونږ د کم د کمی شوبې نه یا د ژبې نه تعلق ته نو لکه پښتون کلچر پښتانه نو پختون زچ ماشوم ما نو ما بکت خپل مشرانو ته نکتا پلارتا ترونو ته ماما گانو ته نو اکثر به اغي د خپل کور چکمي بچای به وي اغي ته بیلو پټي پسر چولي د ستر به ورته ویل او د خزو به ډیر زیات احترام کولو او دا چونکی تربیت داسیو نو پاغه تربیت کی به مونږ مر لوي شو او مونږ هم یو تور سره ته ام اغه نظر لرلو چې کوم ورته اغي لرلو خو چې کله ز په 90s کې رغم نو زما په فیملی کې یو قسم اور لګې دو زه خو سړی هم کنه زه خو الکوم کنه یو قسم بایکاټ وشو بیا یو ټایم داسې راغو چې رب ماته یو نوم راکو یو شهرت را تراکو نو ز اگر خلق چې زما د کلی نه بهر وسیدنو اغیم بم دا داوا کوله چې دا ډاکټر نیاز زموږ رشتہ دار دی خو چونکی اغه مقام ته ورسیدم خو زه سړی وم خو ماته بیا هم دغه ستونزی را برسیره وي د دې نه زه تیر شوی یم دا در چکم ټارچر دی اوس دلته یو تور سری روزی اغه سندرغاړی یو تور سری روزی اغه اداکار یو تور سری روزی صحافی یو تور سری روزی استاذ یو تور سری روزی د پولیو کتری اغا د خدمت لپاره زما معاشره په دې ټایم کې د پښتنو معاشره لکه یو وشتمه صده جدید ساينسي دور د نن 50 کال مخکې چې کوم احترام او اغا اوس اړو بیخیم پاتې نشو او دا قصور چې کوم دینو دا د چا ده با حیثیت د صحافي ختم زما مخامخ ولاړې خو زما په نظر کې ستا د پاره یو ډیر لوی مقام دی لوړ مقام ځکه چې په دې ټایم باندې ته به حیثیت دی یو صحافي بچی پریخې کور پریخې او ته د کام د بچو او د کام په خبرې پسې راوتې یې او ته هغه خورې او هغه تبلیغ کې اوس یو اداکاره یا یو گلوکاره چې هغه ټایم تیر کړی دی او دومره خدمات دي د هغه چې په اواز باندې اغه تا واوا کیږي او د اغه په غانو باندې اغه تا ایوارډز ملاویږي خو اغه خلک چې کله د دې आवाज د دې جادو نه بهر شي دغه محفل نه بهر شي ریډیو بند کی ټیپ ریکارډر بند کی نت بند کی نو اغه نظر بیا اغه نه ډاکټر نیاز ته لري او نه بیا اغه تور سره ته لري زنانه تاسو ته ټول عمر تاسو خدمت وکاو او اغه بیا تاسو د شپې خخوي د کمروچان یو خپل نوم وو دغه یو خپل فن وو دغه یو خپل خدمت وو کمروجان غونتی आवाज دغه غونتی خدمت بچا کړی وی دغه ګنا سو چې تاسو اغه د شپې خوله چې میډیا ول خبر نشي دی کی زه هم شریک مو پدې جرم کې پدې کې سوسایټي هم شریک ده پدې کې ګورنمنت هم شریک ده ځکه چې کوم پوری د ګورنمنت په لیول باندې د خلکو ته اغه عزت نه وی ملو اگر ریسپیکٹ نوی ملو کزیاتا خبر را بنسپینه لک سپینه به خبر داسی وی چې خلک پوچ دا دم دے یاد دم ده نو ته چ پکور کی سوشل میډیا باندې س ګوري نو ته څه شه
ډاکټر نازلی سب زمګ اوریدونکو ته دغه وای چې څنګه به دا فکر بدلیږي چې اوس په جنکو کې دا حوصله راشي کې غو شوق لري د فن د شو به سره نو په ډاډ را وړاندې شو کورنۍ هم رسته وکي
ز دیزی پور را رسیدلې ما زما بچوس مختلف دي هغه بالکل چینج دي هغه نه ډم پیژنې نه ډم پیژنې هغه وای چې فن هغه وی فنکار زما په کلو کې زما په پښتونخوا کې یا په پنجاب کې هم هغه ورته اردو کې سوې امر ته مراسي وي خو دغه بیماری زما په دې وطن کې ډیره زیاته ده چې کومه پوری ایجوکیشن نوی عام شوی چې کومه پوری ما په خپل گریوان کې نوی کتلې چې کومه پوری ما خپل لار نوی سم کړې نو بل ته ګوته نه دی نیو خو زه دا وایم چې فن او فنکار دا د رب د طرف نه دی دا کریشن چې کوم دی دا د رب د طرف نه کیږي نو تر رب سره جګړه کولې شي دا دی ټیلنٹ قدر کول پکار دی او په دې ټایم کې د خیبر پختونخوا او کمروجان غونتې خز سره چې سشوي دي نو پاغه باندې زم د کام نه مافي غواړم
دا څه تاسو اقدامات یا فکر لري چې راتلونکو وختونو کې دا څه ونه شي د هنرمندانو سره چې هوي پټ پنا پاتې شي
چې کوم پوری حکومت دا نوی هایلایت کړي کوم پوری اویرنس نوی شوی کوم پوری اویر نوی خلک اویر شوی نوی چې دا هنرمند دی دا فن دی دا فنکار دی دا یو سبجیکټ دی دا یو لار ده نو هغه پوری به مونږ ته په دې نظر باندې کتې شي نو حکومت له پکار دی چې د دې خلکو مرستم وکړي او دا چې څه وشو نو په دې باندې حکومت پکار دی چې تاسو کې داسې ولې شو
ډېر زیاته مننه ډاکټر نیاز علي خان
مننه ستاسو کومه
اوریدونکو دا وخت را سره سندرغاړي فوزیا ګلالۍ هم موجوده ده فوزیا ګلالۍ لومبه له پاکستان ټلویزیون نه قریبا درې لسیزې وړاندې د یوې اداکارې په حیث مخې ته راغلی وه وروسته یې د صداکارې او سندرغاړي په توګه هم وپېژندل شوه د دوی نه به پوښتنه کوو چې د یوې زنانه سندرغاړي اداکارې او صداکارې په توګه یې دغه شعبه کې څنګه تجربه ولرله او داسې نورې ډېرې پوښتنې
دې تر تک چې کبو هغه ډېر مشکل لکه زمنګ خلک چې دینو دې ته په نظر نه ګوري یا لکه مینه وسره زیاته کوي د دې لپاره باقاعده به ټي وي واغې سو د دې لپاره به وینه ساده نه رنگین ټي وي کو لکه ډرامي روړل او سی ډي پلیئر او تاسو ته پته ده چې هغه ټایم کې به دا سیزونه زیاتو په 2003 خبره ز کوم چې کله زر عالم نو په هغه ټایم کې نو دې باقاعده چې ته پته لګې د خپل د نو خارسي می سره تعلق لرمه او ما د پرم دا پرابلم راغلی ډیر زیاتې مسله مسایل راغلی خپل خپلوان می خفه شي ټولو وی چول اړه دا داسې شو دا داسې شو یو عجیب شان دغه کنه خو زه ویم چې دا دی غلط کوي غلط زګه کوي چې دا خو الله پاک غ رزق تقسیم دی بس کنه ځکه چې څوک ډاکټران شي هغه یې پیسې ګټي څوک ټیچران شي هغه یې پیسې ګټي دا غي رزق وسیله جوړي کنه منګه ارتستان شو نو بس منګه رزق د لپاره پیسې ګټو زه خبر را کور شي مسله مسایل دي خرچي شي شمانو سبقونه شي نو زه ویم چې لکه یو سو کال پورې ډېر مسله مسایلو خپل خپلوانو باندې چا خبر دا کول نه دا لاړل ته خبره ترې به کولې خپل ترور یعنی نذیر ماما کاکا دی خو بخره چې لا بړو خو لکه هغه شاندغې نو اوس چې کم دی الله پاک مالا کم نغرا کو مقام را کو او زدي فلټر ال ما دې سترګل کو ډیر دغه مې کو داسې کار مې نو کړی چې زما خپل خپلوان په شرمنده شي لکه هر طرف ته ګوري کنه خو بیا دادی چې غي پډیر خو خوشبو کې دی لکه څوک وکیلان دي څوک ډاکټران دي څوک ټیچران دي څوک د پولیس ډپارټمنټ کې دي نو بس هغه بیا رو هغه زما هغه دغه ډیر زیات متاثر کړه ځکه چې زه به چیرته لاړم یا باغی چیرته لاړم نو ډیر خلکو مال ریسپیکټ او قدر عزت را کولو کم چې د فن صحیح د فن په دغه معنی باندې پوئږي ما بچی هم په دې کې لوی کړه مال الله پاک رزق هم په دې کې را کوي
سمه ده فوزیا ګلالۍ دغه زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته وایي چې تاسو د سندرغاړي په توګه هم یو خپل ځان جنګلو لري دغه تجربه مو څنګه وا او چې کله تاسو دا شو بخپل کړانو د خلکو هغه رویه تاسو سره
سوا یره زه به دا وایم چې زه خو آرټست هم کنه خدا غنه ویل دا ډیر زیات اکټینګ نم ډیر زیات ګران کار دی که زه خپل ځاني سوچ وکم کنه ځکه چې کلمه زما خو ډرامه کړې و او د چا امید هم نو د چا سوچ کې هم نه نو چې فوزی ګلالۍ به د غانه ویل شي یا به داغه واس خلکو ما ته ویل لایک زاده لایک سیف خو به زما ګډیر خپل شاعر هغه چې کم کلام لیکلو سحر سحر کنه به ما ته ولې ګل هغه به ما خپل انداز کې به مې وینو هغه به ما ته واپس ولې ګل هغه مې یې ګلالۍ اب ډیر زیات مینه ناک انسان نو مته یې ګلاله ستا پواس کې درد دې ته غانه وې مړه زتا د پر غانی لګم الله دې غو بخيغه خور غانی دغه ماته ملون شو نه ما وې خو دا د چې بیا یو کسو بسغه ماته یو رز اسو یې رې منګلې یو جنې ګورې چې غانی وې نه ما وته ګب کې ما تاسو لږ نه کې راشي خو تاسو نو تختی پته نشي چې څه چلې ما بس مال پریکټس را کې بس بدلوې ماته یې زمړه تا ته ګورې پهل ساري ګما پدې زکه نو پاره زما زه خبر داسې لګ ذهن مې دغه شو مې د دې سوي ما چې آرټست شنو خور یو کار کولی شي ډایرکشن کولی شي هغه کیمرا ور کولی شي هغه سټیل فوټوګرافري کولی شي هغه سنگینګ کولی شي لکه یو تخلیق ته الله پاکي ورکی کنه نو بس ما یو ټرایو کا ټرای ډیره هیڅ شو یار بس ټپی را لې
زیات زمګن فنکاران د سیدی او ګلم کوي تاسو په خپلم د اغه د خلی او ریدلی چې اغه ته خلک خومینه ډیره ور کوي د اغه سندرم خو خي خو د ځان د پر د عزت به سینه غنی کورانه پدې خپل تاسو سوای
چې کوم ناپوه خلک ته بداسي چل کوي ګور اغه کدا سي زمونی چیرې د تخلیق د رزق ورکول د الله د اړه خدي هغه سو کوم نشي تانه نیوي د آرټس او د آرټست او د سنگر دا دوړه شوبې د سيدي چې زم چې دا دوړه ګران کار دی د کې ډیر ژوند کې انسان حوصله بایلي د خپل خپلوانو تانی او پیغورونه دا غي درونو ته خلکو سره خبره نشي کولی یا اغه اهمیت نه ورکي خو چې کله زنانه همت وکي نو زم چې اغه خپل پہچان جوړ کی کنه نو دا خو تاسو ته پته زمنګ کده پاکستان سمرخه خټستان یا سنگران دی اغه نن سبا په کم کم نغه کیدی تاسو په خپل ګوره او کده انډیا دی کده لک 8 سره ترون کې خلک دا غي د پر سرحد نشته دي آرټستان او د سنگران د پر سرحد نشته دي دغه ارزه کې کار کولی شي څوک څومره پويږي نو هغه غشن بیل بیل کار دی آرټست اکټنګ کول او غانا کول خو غانا دا غي نه زیاته غانا دا غي نه زیاته ګران کار دی زما چې دا یو فن دی او د دې خلکو چې کم تنگ نظری ده دا داغي خپل سوچ دي داغي خپل سوچ چې کم د نن ایسنګ دي کنه اوب بل د پراغه شان سوچ کوي وای مشران وای کنه وای چې ته سمره د ژوند اخی نو اخ شان پکای چې خپل کردار نه مخي زمنګ امي به موږ د بچي وي سبق لګوي خو پاغي عمل زیات کوي سوچ زیات کوي فکر زیات کوي اسلامي لحاظ سره شریعت لحاظ سره ټیک ته منګم وای چې موږ د سوق په کور کې راکې دننه خو لکه چې انسان مجبوري راشن به بس کوي نو زمې ما چې دې ته تنگ نظری نه پکار داسې خلکو ته حوصله ورکول پکار دي حوصله خو ورکې ظاهر خبره ځکه خو غوډونه هیڅ شي که هي حوصله نه ورکول نو دې بچی ته داسې راتلل دې ته باغ دغه دونه پبلسټی نه ملاوي دا دومره مقام بوته نه ملاوي دو لکه یو کریکٹر دې هغه موږ دغه په دغه کراولو نوکری په کریکٹر کې خوچاږي که هغه مارجنین هغه کسان د سومره زیات دغه ملاوي شي هر یو دغه کې راځي هغه دونه هیټ لاړ شي پس وجه چې دې خلکو خوښ شي نو دې ته په درون نظر پکار دي خو زم چې دې خلکو قدر کول پکار دي ځکه چې دې زمنګ د ثقافت ژوندې ساتلې ده تنگ پښتو ژوندې ساتلې ده
ډیر زیات مننه فوزیا ګلالۍ
د مشال ریډیو م ډیر ډیر مننه چې غیراله او دومره موږ عزت او قدر راکو
او اوریدونکو د پیښور نشتر حال کې د هنرمندانو ته د پیرزمن وړاندې کولو په لړ کې را جوړ شوی دستوري د ګډونوالو سره به خبرو اترو ته دوام ورکوو خړومبه یو دم اخلو پیر ترازو دہلی پروگرام اور اسما گلیم عہدہ وقت پہ خبر نشتر حال کی موجود یم چرتچی ہنر مندان تا دا پرزون وڑاندے کول لپارا یو غونڈا را جوڑ شوی دا غونڈا خیبر پختونخوا کی دا ہنر مندان د فلاحی تنظیم آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن لخوا را جوڑ شوی دا دلته هنر مندان سره خبرې کوو
او ریدونکو دا وخت سندرغاړي وصال خیال را سره موجود دي رټول نوړان دي وصال خیال سپتا ستا هر کله ویم
ډیر مننه خدایم خوشاله ساته یو جهان مننه او زما والد صاحب سره ګرځیدم اکثر به زمونږ یو شوق پیدا کیدو چې را چې زم په دې سټیج باندې بس څنګه زه به پرفارمنس کوم څنګه د هغې په اجازت باندې نو بس بیا زه د فن طرف ته راغلم او بیا مې د خپل مشر ورور د انور خیال نه د موسیقۍ زده کړه وکړه او بس تر اوسه پورې لګیا یو د خپلو مینوالو خدمت کې
وصال خیال صاحب دغه زموږ د مشال ریډیو اورېدونکو ته وایي چې دې فن ته چرالی تاسو نو بیا د خلکو هغه رویه څنګه وستاسو سره د ټولنې رویه څه وستاسو سره دغه تجربه زموږ اورېدونکو سره شریکه کړئ
خوشاله اوسې اصل کې زه خو د داسې کورنۍ نه شکر دی ما هغه زده کړه وکړه او داسې د کورنۍ نه زه راووتم دې موسیقۍ ته چې ډېر د عزت په وخت کې او تر اوسه پورې شکر الحمدلله چې چرته ځم نو که یو افسر هم ناست به یو کورسۍ باندې او چې خبر شي دا د خیال محمد صاحب زه هغه ماته خپله کورسۍ پرېږدي نو مونږ خو شکر دی چې څومره هم لکه دا فن کړی ډېر په عزت باندې ډېر په احترام باندې او د بابا ته دعاګویو چې هغې مونږ ته داسې یو پلیټفارم پرېښی دی
وصال خیال صاحب زمونږ کومې سندرغاړې دي زنانه هغوی کمې لیدلې کېږي په دې شعبه کې زیاتره نو تاسو څه ګڼئ چې واقعي د دغې زنانه حوصله افزایي نه کېږي ځکه دې شعبې ته په کمه شمېره کې راځي
خیر زنانو که د فن په حساب سره وي نو هغه خو تاسو ټولې دنیا ته پتا چې څومره که د ګلنار پانې والا را واخلې کشور سلطان په زمان نیا وه الله دې وبخي دا چې کم روزانه باندې دا ټول نو لکه دې خو خپل نوم پیدا کړي خو دې چې کوم وختونه تیر کړي دي تر اوسه پورې د خلکو په زړونو کې پراته دي او مونږ هم په فخر کوو. انسان په زنانو سندرغاڼو باندې لکه شرمېږي خو زه فخر کوم په خپل نیابه کشور سلطان باندې زبان یاوه هغې د پښتو د موسیقۍ ژبې چې څومره خدمت کړی دی نو هلته چانه پټ نه دي. نو دا خو که د نن سبا دور دا جینکۍ که راشي نو دی کې هم دا وي چې لکه بس راوځي یو څو سندرې وي که یو ګانې مشهور شي بیا ځان پسې شاته سبا ټوپک مار او بدماشان ودرې او بس کیسه ختمه شي او دغې نو خو هغه وختونه بیل وو او دا د دې وخت دا کیسې بل رنګې دي.
سمه ده. وصال خیال صاحب بیا ایشور سلطان ارواښاد نه وروسته چې ستاسو نیا وه د هغوی نه پس څوک زنانه سندرغاړي ستاسو د کورنۍ نه ولې مخې ته رانغله؟
زمونږ د مور طرف نه فیملی کې ایشور سلطان به بیا د هغې نه پس زما خپله موره کې چې هم هغې هم په ریډیو پاکستان کې یو څو سندرې زما بابا سره مہرونسا جانانا باندې مشهور وه هغه زما بابا سره یو سندره وه هغه هم تر اوسه پورې ډېره مشهوره ده. تا نه بازار کم تور سترګې سره لاسونه ګرانه یار او بیا هغې نه بس زمونږ بله یو ترور وه چې شایستې په نوم وه په وږمې په پروګرام کې باقي کمپیرنګ کولو خو بس هغې نه بس بیا او زمونږ پلار طرف خو مونږ لکه داسې هېڅ څوک هم لکه ما په خپله هم یو آرټسټ کړی وه خو بس ما واده کړه بس زما په کور ناست تقریبا شل کال شو.
نوی که څوک جینکۍ سندرغاړي راتلل غواړي نو څه مشوره ورکوي تاسو هغوی له؟
نو بس همدا مشوره ده چې څنګه پخوانی سندرغاړو یو نوم پرېښو یو عزت یې پرېښو داسې محنتونه کړي وو داسې دي زمونږ د راتلونکي نسل ته مخواست دی چې بس دا بس دی راشي دا د ټیک ټاکونو ډېر شوقیان وي د دې نور لکه د دې ویډیوګانو ډېر وي آواز ښکار کوي د ریډیو پاکستان ته لاړ شي پاکستان ټلویزیون نه کار وکړي چې سبا د ملک دپاره ترانې وکړي چې خپل ملک یو نوم روښانه کوي بس تک زما یو مشوره ده ورته.
ډېره زیاته مننه وصال خیال صاحب تاسو مشال ریډیو له وخت راک.
ډېره مننه تاسو یو جهان مننه یو نړۍ مننه خوشحاله اوسئ.
اوریدونکو دا وخت را سره سندرغاړي زهري زمان موجود دي. دوی د تیرو ویشتو کلونو راهیسې د فن د شعبې سره تړلي دي. د دوی نه هم پوښتنې کوو چې په ټولنه کې زموږ فنکاره کومه ډله چې ده د هغوی سره د ټولنې رویه څه یي؟
لم خوشحاله بس صاحب ته لم ډېر خوشحاله که بس ستاسو ډېر شکریا ادا کوم. خو نن سبا حالات داسې دي چې رویه که د یو سړي هر څنګه وي خو زموږ شعبې چې کوم دی یو فنکار له یو سندرغاړ له خپل حق نه ورکوي. نو په دې وجه باندې زمونږ زما په خیر چې دا شوبې زم ډېر ښکته طرف ته روان دی بس پروزي دا چې چا په لاس کې دا کار د خلکو لاسه.
تیرو وختونو پرتله اوس څه فرق وینئ د فنکارانو سره د خلکو رویه د هغوی معاشي حالت چې کوم معاش هغوی ته د فن د شعبې نه ترلاسه کیږي هغه خوالي طرف ته تللی که نه؟
نو مخکې چې کوم زموږ فنکارانو زموږ فن و هغه ډېر مخکې روانو خو زما په خیال چې د 2014-15 نه دیخوا ډېر پخکته روان دی ډېر زیات پخکته روان دی.
نو تاسو یې وجه څه وینئ د دې؟
نو وجه خو دا ده چې یو خو دا خو ما دوه درې ورځې نور هم ویلې دي چې لکه زموږ کوم کمپوزران دي نو هغوی یو سنګر ته یو سندرغاړي ته نه ګوري چې دی په کوم لیول دی ده سره د نه کوم کار اخیستل په کار دي. زما کار یې زه کوم کار کول شم هغه د بل نه لي د بل کار زما نه اخلي. نو د دې مین وجه دغه راه چې د یو سړي کوم کار وي هغه د دې بیتې اخیستې نه شي یا دې اخلي نه. نو مین وجه دغه ده چې لکه حقدار ته حق ملو نه شو بس دغه مین وجه ده.
بل د دې نه علاوه که مونږ د ټولنې خبر وکړو چې د دې بیا د فنکار چې کومه ډله څنګه چې ما وړاندې وي د دوی سره رویه څنګه؟
نو د فنکار خو زما په خیال چې اخري کوم حال یې هغه ټیک نه ری په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې خو بالکل نه ټیک. نو په کار داری چې لکه دوی سره کم از کم که حکومت نه وي چې د کومو خلکو ته کار هغه شي چې دا خلک ورسره امداد وکړي.
بل دا غیر سرکاري ادارې یا د فنکارو د ښېګڼې دپاره چې کوم تنظیمونه جوړ شوي دي د دوی د طرف نه تاسو څه مرستې وینئ؟
بالکل نه. بالکل نه شوی او البته لا دا عمران خان چې کله اولمبی حکومت ودل خیبر پختونخوا کې نو هغه پرویز خټک صاحب چې وزیر اعلی نو هغه وخت کې زموږ فنکارانو له 30 روپیه میاشت مقرر کړی و زما په خیال چې 12 میاشتې ورکړی و بس د هغې نه پس بیخي بند هیڅ هم نشته هغې نه پس
څه وایي تاسو چې د دې دپاره بیا خاص کر د ښځو سندرغاړو دپاره چې د مخکې نه کمی دي څه داسې اقدامات کول پکار دي
فنکاران خو لکه زیات تر غریبانان دي خو د دې چې کوم سربراهان دي هغوی له پکار دي چې کوم غریب فنکار دی کوم کمزور فنکار دی سندرغاړی دی یا مثلا رمو کې کار کوي چې د سره سره مرسته وکړي شي که هر یو سر نشي نو شي د کمزور سره کم از کم وشي
سمه بعض فنکاران یا هنرمندان دا خبره کوي چې دوی ته کار نه میلاویږي نو په دې اړه تاسو سوي دوی ته کار نه میلاویږي کنه دې شوبې ته د خلکو راتګ یا د ځینو خلکو هغه فنکاران هغه دلچسپي کم شي
مقهر چاته ملاویږي او مان ډیر خلکو ته پوسم کو چې لکه ته د سکرین اوټي نظر ته ځکه اوټي مچ زما کم حق دې زو سره خپل حق واړم مال حق نه راکینو زه نکومه چې زه نکومه دغه شان زما په شته نور د دنیا خلک دي فنکاران دي چې غوی له خپل حق نور کوي داغه وجه غوی هم نه کوي نو بس الډی مخه نه ملاویږي
خو فنکاران سره هم دغه مسلې دي کوم چې د نارینه او هنرمندانو سره
چې خل سره کم دي
د دې وجه دغه نه ده چې په دې شوبه کې خځې فنکارانې کمی دي ځکه هغوی ته موقع ډېره ورکړی کېږي که څنګه
نو بس دا خو د هغه خلکو خوښه د هغه خلکو کار دی چې کومو خلکو په لاس کې دا کار دی دا خو هغوی کوي او بس
اوسنیو وختونو کې هنرمندانې راتلل غواړي څوک سندرغاړي جوړېدل غواړي د هغوی لپاره د معاش ذریعه ښه ده
نو بس تا خود هر سړی تخپل پته لګي زبر تخپل خبر کوم شه الحمدلله که په مایو سړی غانه کوي او کنه کوي زما خپل کارونه شکر الحمدلله خډیر دي که په مایو سړی غانه کوي نو ولا به کوم مال زما خپل حق را کوي زما حق نه کوي بالکل نه کوم
اخر نه پښتنه د ظهیر زمان سه کوي وازی د یو هنرمند سندرو ویل یاد دي شوبې د معاش ذریعہ نو هغه له گزاره کول اسانی کګران
زما په خیال په دې حالاتو کې خو هر چا ته ګران را ځکه چې حالات دا سیدی چې مثلا یو سړی 100 روپے ګټینو شل خوري نو په دې حالاتو کې هر چا را پاګران را
ډیر زیات مننه زهری زمان سے تاسو مشال ریډیو لو وخت را
الله هم بس ته الله خوشاله کړي را مې روان تاسو لو وخت را کړو
او ریدونکو داو د دیونه تاندې هلی پروګرام او مونږ په تاسو لا خیبر پښتونخوا کې د هنرمندانو او بیا په ځانګړي توګه د ښځو هنرمندانو ته ورپېښو خو مشکلات په اړه معلومات ترکو هم دې سره د نن ورځې تاندې هلی خبرونه سر درسي زه اسماء ګل ستاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقې ډیر اسانه ده ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي